میوه او سبزیجات ذخیره کی هم په بازار ته ګټه شي چې بازار ته به منظم ریټ سره وارد شي.
دوی له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د بڼونو حاصلات ته دی ورته مارکیټ پیدا کړي او همداراز دی ورته سړی خونی جوړ کړي چې حکومت او بڼوالو ته به ګټور ثابت شي. بیا هم صاحب داد همدرد
دوی به د نورستان په دریو برخو کې مرکزی کې شرقي کې همدارنګه په غربي کې هم د سرکونو لپاره ځانګړې پام وکړي ترسو دغه دریو درو نورستانونو سره دغه سمې واجد چې کېږي دا په موسم سره بازارونو ته رسول شي سرکونه به ترته ورغول شي. د دې په خوا کې دلته به ولسی کچه باندې خلکو ته سړې خونې جوړې شي چې دوی هلې عقل وکول شي د انتقالاتو نه مخکې دوی وساتي او مزایا نشي ترنه.
په نورستان کې چارواکي وایي چې د ولایت شاوخوا 4000 هکتار ځمکې د ډول ډول میوه لرونکو ونو او باغونو نیولې ده، خو د مارکیټ او سړو خونو نه موجودیتې باغوانان اقتصادي ستونزو سره مخ کړي او د نورو بڼونو له جوړولو یې منع کړي دي. د یاد ولایت د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
هغه خلک چې دی هغه مړی څه چې په تازه شکل باندې وي خوري وي خې نورسته بوجو کې په بوشکو کې واچي په کورونو کې وسره پرتی بس اخر است خراب شي. اس ټي وي او پرون سودا برګ مټال مونډول است باز ولسوالو کې دغه مړی چې دا نری نری کټ کوي او وچی کی چې کله وچی کی به وړکی مېدې کې کوم څه کپی په شکل باندې بیا غوري.
خاغلی افغان وای دوی مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو ته په مرکزی نورستان ختیځ او لویدیځ کې د دریو سړو خونو جوړولو او د نورو اسانتیاو چمتو کولو وړاندیز کړی دی. د کارپوهانو په خبره کچیرته د نورستان میوو ته مارکیټ پیدا شي او یا هم ورته د ساتلو لپاره سړی خونی جوړ شي نو د ختیځو 4 ولایتونو سربیره د نورو ولایتونو تازه میوو اړتیا هم پوره کولی شي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شتیچری نام تو ژاپو سباستیان آینه
د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې انځبشتما کلیزه او ټولو ته مبارکي وایم.
په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې په کلیزه کې د ډاکټر اکرم ملکزی د هڅو ستاینه هم وشوه. د شغلی ملکزی سره د هغه د ګرامر د نوي چاپ شوی کتاب په اړه شخیدلې
یم. نو ماته جرمني ګرامر او اول وباچولې چې لکه پسته شوی دا ژبه او بیا مې په کې خواږه ګړه مې اچولې چې لکه خواږه شوی دا.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ځوان کاکړ کتاب چاپ شو.
دا د نومیالي مورخ پوهان کاکړ د یو شمېر مقالو ټولګه ده.
لنډه کیسه لرو.
چرګ تر مخ شپږ وچرګوړي ورپسې روان وو.
په کندهار کې د چمبي پر وهلو بندیزونه لګېدلې.
د ورور په واده کې یعنی مفت اجازه نه راو کول کیږي چې خوشالي وکړه. دا کا په واده کې د ماما په واده کې.
نو دا هم د شزو یو شوق دی، هم یو واسه دی.
او د نړۍ تراک موسیقي ملکه دا شخ د تل لپاره خلې شو. په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې 25مه کلیزه ولمنځل شو. د دې ټولنې کال د نوروز په ورځ پوره شو. خود ټولنې مشانو ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د روژیا وختر په خاطر د دوی کلیزه څه ځنډنې شوه. جزئیات لفریدی سیال ناورو.
دا جرمنی په هرت ښار کې د کلتوري ودې ټولنې غونډه د جمعې په ورځ ادمي پښپګوښټمه جوړه شوه. دا غونډي انانسر د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون په خوانی پیژندل شوی ویاند عبدالغنی مدقیق د پپیل کې د غونډي اجنډا روښانه کړه.
زبوت نړۍ غونډه چې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د 25 کلونو فعالیتونو ته ځانګړې شوې او دا مزل ته په لاندې ډول تم شو. دا پروګرام په دویمه برخه کې د هیواد وطني علمي او فرهنګي شخصیت ډاکټر محمد اکرم ملکزی علمي او فرهنګي فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده.
په کوم حال کې چې دا غونډه جوړه شوې وه هلته اکثره هغه افغان فرهنګیان و چې په جرمني کې ژوند کوي، خو په دې غونډه کې ځینو لیکوالانو په آنلاین ډول برخه واخیسته. استاد شاعر پیر محمد کاروان له افغانستان په خپلو خبرو کې د کلتوري ودی ټولنه لیوبان سره ورته وګړله.
دغه ټولنه هغه باغوان او مالیار ده چې په دونی ملاسیزو کې د افغاني فرهنګ ډیر بوټي کرلی، د دې بوټو یې په مینا او په اخلاص وبخور کړی دی. دا بوټي به غوټۍ وسپړي، دا بوټي به ګلونه شي، څانګې څانګې به وغځېږي، یو لوی لوی ونې به شي، او انشاءالله د ذوق او هنر لاروي به د دې څانګورو ونو تر سیوري لاندې خوږې دمې کوي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې غړي که څه هم د خپل خواږه وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو اخوا اواره او پردیس دي، خو د زړونو مراندې د وطن سره تړلې دي. د زړونو سترګې د وطن په دیدن پسې لالهانده ګرځوي، او د زړونو غوږونه یې د وطن د زړه هرې درزا ته څک دي. دوی تل د خوږمن وطن لپاره د درمان په لټون دي. د محبوب وطن دا سترګې د تل روښانې وي.
کلتوري ودې ټولنې د یوې پیړۍ په روبه کې د خپل فعالیت پر مهال په لسګونه کتابونه چاپ کړي دي. پوهاند اسماعیل یون له کابله د غونډې له برخوالو د هیله وکړه چې د تیر په څیر د افغانستان اوسنۍ فرهنګي تشه ډکه کړي.
په دې کې یو سل 500 سیمانه ډیر مهم تاریخي کتابونه چاپ کړي، هغه واکه چې افغانستان کې د کتاب کمه احساس ده دا خلا دی فرهنګي ټولنې ډکه کړي وه، او زه یې یو مکار په توګه پاتې شوم. نو ټولو دوستانو څخه مننه پکار ده چې په دې فرهنګي بهیر کې د ټولنې سره مالی مادی مانوی او هر ډول مرسته کړي، تخنیکی مرسته او دا ټولنې ته دې ځای رسولي ده. مشرتابه ته رهبری شورا ټول ته درناوی قدردانۍ وړاندې کوم. خدای دې آباد او سوکان لري، خدای وکړي چې بیا په مغه مینه او شوق او ذوق باندې چې پخوا کار پیل شوی و بیرته له سره دا لړۍ پیل شي، او افغانستان کې چې اوس کومه فرهنګي خلا احساسیږي لکه څنګه چې دې ټولنې پخوا په ډکونه کې اساسي رول ادا کړی و، یو ځل بیا خپل هغه رول ترسره کړي.
د افغانانو تر څنګ دې غونډې ته د جرمني ژبپو ډاکټر سباستین هاین هم خپل پیغام په آنلاین ډول واوروه.
ډېرو ګرانو پښتنو او ګرانو افغانانو، د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په 15مه کلیزه تاسې ته او ټولو ته مبارکي وایم. تیر بیا په اوسني وخت کې او د اوسنیو شرایطو په پام نیولو سره له هر څه د مخه د خپل افغان ولس کلتوري میراث او د دې میراث ودې لپاره ټولو ته دا واجب او دنده ده چې افغانی ژبه، پښتو ژبه او د افغانستان نورې ژبې او بیا په افغانستان کې موجود شتون شفوي او ودانه معماری او د دودونو میراثونه نور وساتو او په پام او په مینې سره ور باندې کار وکړو تر څو چې د دې پیړۍ تر پایا پورې افغانی کلتور او کلتوری میراث نور به شتون ولري او افغانستان یو ځل بیا نوی راژوندی کیږي. په دې هیلې سره تاسو ته او ټولو ګرانو میلمنو ته زما د زړه له کومې هلې ځلې، نیک امیدونه او تلیدو.
دا غونډې په دویمه برخه کې ډاکټر ملکزی وستایل شو، هغه ته لونګۍ ور پر سر کړه، ستایلیکي ور کړه.
دا ستایلیکول چې یو په پښتو ژبه او په جرمنی ژبه باندې ډاکټر سردارالی کی،
او دا ګلان ګیډي هم ور وسپارله. دا ډاکټر ملکزی میرمن ته هم د کلتوري ودې ټولنې لوري ډالۍ وسپارل شوې. خغلی ملک زی وویل
خدای دې هر څه ته داسې د ژوند هم سره ورکړي چې ماته خدای ما خبر وای. نن با زما زارت کې ټول کتابونه نن در پخلی باندې خبر شو نن په سودا باندې خبر نن ته کول ټول کارونه ما دې کړی نو ما ته وایي چې کنه ته ولسته خدمت کوي بس د کور خدمت به زه کوم ولسته کوي.
ډاکټر اکرم ملکزی د جرمنی پښتو ډکشنری تالیف کړی دی. د دې قاموس په اړه مو د ازادي راډیو مجلې په تیرو خبرونو کې له دوی سره خبرې کړې وې. ډاکټر ملکزی په روسیو کې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب تالیف کړ. له دوی څخه به د دې کتاب په اړه لومړی دا واورو چې دا کتاب څو مخه دی.
دا خو د ګرامر کتاب دی، یعنې د جرمني ژبې اسانه زده کړه طریقه لار خودتي پکې، نو دا 860 مخه لري.
ستاسو دا کتاب چیرته چاپ شوی دی؟
دا خپل په جرمنی کې چاپ شوی دی. دا د خبرندوی دی، یو اکاډمي وندې ټولنه ده چې نوم یې د فاین دویچ شپاخې، یعنی د جرمنی ژبې ټولنه، هغوی خپور کړی دا کتاب.
ستاسو ډکشنری چې په جرمنی کې چاپ شوی و، بیا خلکو دا شکایت ترلو چې هغه ډیره ګرانه ده، بیا په افغانستان کې چاپ کړه، څرنګه دا د ګرامر کتاب به هم ګرانه پرېوته وي، افغانانو ته به سخت وي چې وایي خلک څرنګه؟
دا کتاب هم ډېر ګران ده، ځکه چې دا کتاب په جرمني کې چاپ شوی دی. یو دوم دا چې دا کتاب چې د رنګه ډول باندې چاپ شوی دی، نو رنګه واضح چې ډېر لګښت غواړي، نو په دې اساس د دې کتاب نرخ ده 15 اویا یورو. خو لکه نیک مرغه دا کتاب هم په افغانستان کې چاپ شوی دی، د خیریه مؤسسې افغانیک ټولنې لخوا افغانستان کې چاپ شوی دی. او دا کتاب ننګرهار پوهنتون، کابل پوهنتون، بلخ پوهنتون، کندهار پوهنتون دوی ته رسول شوی دی. او حتی څومره چې ما د یو ننګرهار پوهنتون استاد نه واورېدل، ټولو 180 محصلینو ته هر یو ته یو کتاب رسول شوی دی.
په افغان کډوال په جرمني کې څنګه ترلاسه کولای شي؟ هغه نسخه چې په افغانستان کې چاپ شوې ده چې یو څه ارزانه ده، هغه اخیستلی شي او کنه د جرمني چاپ باید واخلي؟
نه، د افغانستان کې چې چاپ شوې ده دا د خرچون لپاره نه ده، بلکې دا د علوم اکاډمي په مشوره او د لوړو زده کړو د وزارت په صلاح باندې دا چاپ شوی دی. افغانستان کې د خرچون لپاره بازار کې نه پیدا کیږي، خاص او خاص پوهنتون شوی دی. نو د جرمني کې چې د لاسته راوړلو لارې دا ده چې یو څوک زما نوم ولیکي چې اکرم ملکزی، او د کتاب نوم ووایي په جرمني باندې، ووایي چې دویچ شپاخ لایخت گمخت دی دویچ گراماتیک فی افغانن، لیابوخ در دویچ گراماتیک فی افغانن، در جو انترنت گواتی بیا در کتاب ایس بی این نمره رازی. نو در قدریش این پکار در لگوال نوم چه زماشو در کتاب نوم چه موال او ایس بی این دا چه انترنت که سره واجه یا در کتاب پلورنزی کم چه تیوی اوی بیا در کتاب پا دو دری ورزو که پیدا کویش، یعنی هر کتاب لورنزی ته چې دا تریشینه ورکی په جرمنی کې ارڅو کې بیا لاسته راوړل شي.
یعنی دا کتاب آنلاین هم خرڅوي؟
یعنی دا کتاب آنلاین نه خرڅول کیږي، دا تش ته کتاب په پانا. خو یو څو وایم چې په دې چې هغه د افغانیک ټولنې په افغانستان کې چې دا په کابل پوهنتون او افغانستان پوهنتون لپاره دا کتاب خپور کړ، نو هغه یو سی ډي هم ورسره جوړ کړی دی. بیا هغه کسانو ته چې دا کتاب نه دی رسیدلی، هغه بیا کوي چې دا سی ډي ونه کاپي کی واخلي، او ځینې کسان چې هغه ته سی ډي په بیا انټرنیټ کې اچول شوی، هغه کسان ځینې کسان کوي شي چې دا ته ډاونلوډ کړي. نو دې وخت کې باید وایم چې دا د کتاب چې د فاین دویچ شپاخې د ټولنې دغه ملکیت دی، هغې کاپی رایټ لري. نو دا په عام ډول باندې فعلا د انټرنیټ د لارې اجازه ورته نشته، نو دې نه باید اجازه واخیستل شي چې آیا هغه ټولنه اجازه کوي چې دا په وړیا ډول باندې انټرنیټ کې واچول شي او که نه. خو په دوستان یو بل ته چا سره چې دا سی ډي وه، یو بل ته بیا هم د ایمیل یا د برېښنالیک د لارې دا لیږي، یو بل ته څومره چې اوس ما واورېدل ډېر کسانو سره په پی ډي اف ډول باندې دا کتاب اوسته او یو بل ته لیږي.
ډاکټر صاحب، په پښتو ژبه کې مو په کوم ځانګړي ګرامر تکیه کړې ده چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب مو چمتو کاوه؟
له بده مرغه د پښتو ګرامر په تاسې ډول نه دی لیکل شوی چې اروپایي نورې ژبې لیکل شوي یا ګرامر دی د نورو. نو ما خو داسې کړی دی چې زه جرمني ګرامر مې په دې زده و، نو ما د جرمني ګرامر نه اول پلټنه کړې ده چې پښتو کې انډول به څه شی وي. نو ما د پښتو انډول لټولی دی. بیا اول د پښتو انډول نه بیا په قراره کاره بېرته راغلی یم جرمني ګرامر جرمني ژبې ته. نو په دې اساس باندې ما دغه دوه ژبې یو بل سره پرتله کړې دي. بیا هم هغه شی چې په پښتو کې ورته دا شی وایي په جرمني ژبې کې به ورته دغه شی وایي.
دغه پرتله خو ډېر وخت نیسي. څومره وخت کې تاسو وکولی شول چې د ګرامر د کتاب چاپ ته تیار کړئ؟
دغه نو ډیره دقیقه پښتنه واسطه لس کاله مې په دې کې تیر شول.
یعنی په لس کاله کې تاسو دا کتاب تیار کړی دی. ډاکټر صاحب، ملک صاحب، کوم افغانان چې په جرمني کې دي، خصوصا دا په دې وروستیو کلونو کې چې هلته په دې یو دوه کلونو کې چې جرمني ته کډوال شوي دي، دوی ماته ویلي دي ځینو یې چې جرمني ژبه سخته ده. تاسو فکر کوئ چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه کتاب به د دوی ستونزې ور اسانه کړي؟
نو جرمني ژبه خو په رښتیا سخته ده. نو پښتو کې یو متل دی، وایي که غر لوړ ده په سر یې لار ده. نو لار چې سیدا پیدا کی بیا ورته ختلی شي. نو جرمني ژبه هم داسې ده، دغه سخته ژبه. اول دا چې یو شی چې ډېر کلکی هغې کې لږ څه اوبه واچوي هغه پوس شي، او که بیا لږ څه ګوړه پکې واچوي هغه بیا خوږ شي. نو ما ته جرمني ګرامر اول اوبه اچولې چې لږ څه پسته شوې ده دا ژبه، او بیا مې پکې خواږه ګوړه مې اچولې ده چې لږه خواږه شوې ده. نو په دې اساس باندې دا کتاب چې د چا په اختیار کې ورسیږي. نو ما خو تر اوسه چانه نه دي اورېدلې چې یار ازدمې هر څوک راته وایي چې تا خو دومره خواږه او پسته کړې ده چې یوازې خولې ته یې کوي او خپله کیریږي بیا ور
له ښاغلي ملک زینه په مننې. اوس په د یو بل کتاب پاڼې راوړو. د دې کتاب لیکوال ډاکټر زرید انزور وایي
د ځوان کاکړ لیکنې د افغانستان د نومیالي مورخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د یو شمیر هغه مقالو ټولګه ده چې په ډیرو پخوا کلونو کې په کابل مجله کې، وږمه کې او آریانا کې چاپ شوې دي. دغه اثر چې د کاکړ تاریخ بنسټ له لوري خپور شوی دی. کاکړ تاریخ بنسټ یو داسې بنسټ دی چې خپله د هغه وخت چې استاد کاکړ ژوندی او د هغه په ژوند دغه په کابل کې یو شمیر لیکوالو، څیړونکو او مورخینو یا د تاریخ د برخې مینوالو دا تاسیس کاغه وخت کې چې خپل استاد ژوندی و، او دغې نه وروسته یې بېلابېلې غونډې جوړې کړې دي. په افغانستان کې د تاریخ خونې جوړې کړې دي او یو شمېر آثار یې هم چاپ کړي دي. زه باید یادونه وکړم چې د کاکړ تاریخ بنسټ دغه د استاد کاکړ د مقالو ټولګه دا دوه درې کاله مخکې ترتیب او تنظیم کړې وه، خو د بېلابېلو عواملو له مخې دا هغه وخت کې د چاپ امکان برابر نه شو، او خدای چې اوس له خیر سره تازه دا له چاپ راوتلې ده. د کاکړ تاریخ بنسټ او په تیره بیا د ښاغلي کاون کاکړ او خوږې کاکړ په هلو ځلو دا چاپ شوی. یعنې زیاتره دغه مالي لګښتونه د دوی په غاړه دي. راټولونه یې د افغانستان د علومو اکاډمۍ څو دوستانو کړې ده، لکه بشرمل زرغون او مصطفی صافی. د چاپ زیار دغه برخو کې هم ښاغلي سمیع الله زیار، بابرزی هیوادوست زحمت ویستلی دی.
له بې خبرتیا وروسته د ښاغلي انزور نظر د همدې کتاب په اړه په تفصیل در سره شریکو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د ځوان کاکړ لیکنې دا کتاب د ډاکټر زرین انزور دی چې د چاپ چارې په جلال آباد کې د هاشمي څېړنې او ژباړې مرکز تر سره کړی دی. له ښاغلي انزور څخه به واورو چې د کتاب په عنوان کې د ځوان کلمه د دې لپاره ځای کړې ده چې د استاد کاکړ د ځواني د وخت لیکنې دي، که د دې لپاره چې د هغه وخت لیکنې په خینه دي.
اصلي خبره خدا ده چې د ځوان کاکړ لیکنې د هغه وخت لیکنې دي چې استاد کاکړ تازه د کابل پوهنتون د تاریخ
له تحصیل فارغ شوی او او لومړنی وظیفه دغه وخت پښتو ټولنه کې پایل کړله او ډیر ژر بیا د کابل مجلې شو ډیر اکاډمیک مجله وه د دې مسؤول مدیر شو دا استاد کاکر د لیکوالۍ د پیل لیکنې نه د ځوانۍ د وخت لیکنې دي او له همدې کبله دغه د ځوان کاکر لیکنې نوم هم ورته ورکړل شوی دی د مخالو دغه ټولګې ته په دې توګه یعنې د لیکنې د کار د پیل لیکنې دي د ځوانۍ د وخت لیکنې دي البته په دې کې د وروستیو کلونو ډیره لږې صفحې او څلور مقالې هم پکې راغلي دي چې د په نورو مجموعو کې نوې راغلي یعنی هغه وروستۍ لیکنه چې ده د 1960 هجري لمریز کال یو لیکنه ده نو په دې توګه دا د ځوانۍ د وخت لیکنې دي البته ډیر ګټور مواد هم پکې شته دي او مهم شیان دي خو په هر صورت هغه لیکنې دي چې استاد په خپل لیکوالي پیل کړی
ده انصر صاحب د کاکر نظر د تاریخ لیکنې په برخه کې په دې مقالو کې له روسي نظر سره بدل شوی دی او کنه د استاد کاکر یو برخه د خبرو د تاریخ په اړه راخلو چې تر وفات مخکې څو کاله مخکې ازادي راډیو ته د تاریخ په برخه کې کړی وي
خبره ده چې دغه معلومات یا مخصوص ارشیوی مواد په هیڅ ځای کې کاملا به طرف نه وي او دا د مورخ او حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي خبره فقط دا چې تاریخ لیکون کې وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی حقیقت له بورباګان سره تفکیک کی او د سم او ثقه صحیح مواد لمخه په تاریخ لیکل باندې پیلو کی تاریخ لیکي دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په اړه کې څه مواد را پری دي هغه کوم د سینه ده چې ټول به پروپاګان وي او ټول به سم وي
په دغه خبرو کې انصر صاحب کاکر صاحب ویل سي تاریخ لیکنه په حقیقت کې یو تخلیق دی د ځواني د وخت د تاریخ په برخه کې چې کومې لیکنې وي په هغه کې هم د نظر درلود
په هغه وخت کې هم د نظر درلود زه خپل په دې نظر مې چې استاد چون په دغه وخت ادبیات او بشري علوم په هنځي کې کابل په هنتون کې زده کړه کړې ده او دغه مقاله زیاتره البته لکه چې ما ویل دغه د کابل مجلې مقاله هغه وخت کې دي چې د په تاریخ کې د نورو زده کړو لپاره د ماسترۍ د اخیستلو لپاره او د ډاکټورا لپاره انګلستان ته او بیا امریکا ته نه راتللې همدلته دی البته لن سفرونه کړی دي په همدغه کلونو کې د ځنی اکاډمیک سفرونه کړی دي هم امریکا ته او هم د هغه وخت شوروي اتحاد ته خو هغه زیاتره تحصیلي سفرونه نه دي خو کاکر صاحب ته هغه پای نه چوند د لوستې تاریخ دی د تاریخ په باب نظریاتو ډیر تغییر نه دی کړی البته یو خبره پکې ده چې دا نظریات پخښ شوی دي یعنی دلته په د ځواني د وخت په لیکنو کې به لکه چوند په لامل لیکنې دي دومره په خنو لکه ورسته چې د تجربې لمخې په لیکنه کې د قوت لمخې د مطالعې د سیمې د پراختیا لمخې او د لوړو زده کړو ورسته چې په تاریخ کې کلی دي نو دغه ورسته هم دغه نظریات د بیا پخې شوې دي لیکنې پخې شوې دي او د چیرنې د نوو اصول پرانا کې د دې لیکنې بیا په دې کې شکل چې ورسته بل بڼه خپل کړی ده
د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې د ادبیاتو په برخه کې ډیر تمرکز په کوم موضوعاتو شوی
په ادبیاتو برخه کې د هغه لیکنې راغلي دي مثلا د یو شمیر کتابونو چې هغه وخت کې چاپ شوی دي په غوی باندې یو تقریر یا یو انتقادي څرګندونه پکې شوې ده مثلا د استاد الفت په کتاب په املا ونشا پکې لیکنې شوې دي یا په هغه وخت کې چې کابل ته د پښتونخوا نه یو شمیر هیئت دغه اکادمیک هیئتونه راغلی دي او د لیکتود او ژبې په برخه کې څه فیصله کړې دي. د هغه وخت د سفرونه او د غونډې دا په دغه کې راغلی دي او هغه فیصله هته راوړي دي په خپل دغه لیکونو کې په مخالو کې چې په کابل مجله کې په هغه وخت کې خپرې کړې دي. د مثلا د غنی په د غنی خان پر پلوشو چې په هغه وخت کې چاپ شوی و د یو ډیر خط تبصره کړی دی او یعنی زما په نظر باندې د غنی خان په باب هغه کلونو کې یو نوی بحث د کړی دی. د ژباړو په برخه کې مده بیا ادبي برخه شته دی
ژباړې ته به راشو. دغه د ادبیاتو په برخه کې چې څو مثال ته تاسو اشاره وکړم زور صاحب د استاد الفت د املا او انشا په برخه کې چې استاد کاکړ څه لیکنه کړې ده د نقدي لیکنه ده او کنه یو ډول معرفي ده د کتاب
تر ډیره معرفي ده یعنی یو ډول د لیکلم دي تقریزه اگر چې انتقاد هم سره لیکلې ده خو تقریزه یعنی د کتاب معرفي ده. البته زنی بار یو انتقادی غشوی ده چې دی کې زنی غلطی شته غالبا چې دا د تباتی غلطی دي تباتی غلطی پکې ډیره غشوی دي چې باید نه وي شوی داسې تباتی غلطی او په د صحافتو په دغه انتقاد کړی دی خو خپل په د متن د کتاب په متن کې زیاتره د تقیز باندې لري.
تاسو د غنی خان د پلوشي کتاب ته اشاره وکړه او تبصره مو وستایله په دې کې څه رقم د شعر هنر ته هم اشاره کړی دی او کنه یوازې لیکل دي چې دا کتاب دومره شعرونه لري او په دې ډول باندې مخکله
دلته بیا یو څه تشریحي لیکنه شته دی یعنی دغه لیکنه یو څه تشریحي ده د غنی خان د شعرونو په بلابلو ارخوان په کتاب سره شته دی یعنی یوازې ساده معرفي د دې غنه ده د دې غنی په لوښو نه ده بلکې یو څه تفصیلي بحث هم کړی دی مثلا د شعرونو بلابل ارخونه تشریح کړی دي او په تفصیل سره په غږی ده لري عنوان مرتبر کړی د غنی په لوشه د پښتو ادب پرانا اسمان کې یو نوی ځلان ستوري ځکه دا هغه وخت کې په افغانستان کې د غنی خان د شاعرۍ ډیره پیژندنه چې وکړه له همدغه د غنی په لوشه چې دغه وخت پښتو ټولنې چاپ کړل سره د دې چې په پښتونخوا کې الته د پنجرې چغار چاپ شوی و ډیر کلونه په خو هغه وخت کې چې غنی خان په زندان کې و د زندان د وختونو مجموعه و مګر په غنی په لوشه کې ټول دغه هغه هم چاپ شو د پنجرې چغار هم چاپ شو او د غنی خان نوی شعرونه هم چې دغه نه ورسته لیکلی و غیم را لیکلی و کابل ته او چاپ شلو او دغه چاپ نه ورسته پر دینو بیا استاد کاکړ ډیره زیاته مفصله هغه کړی دا تبصره کړی دا او بلابل الخونی د غنی د شاعر یعنی واځي د دې کتاب نه بلکې د غنی د شاعر بلابل الخونی ترجم کړی دی.
انتور سب د ځوان کاکړ لیکنی په کتاب کې کشباړو ته وسر راشم څه شان استاد کاکړ ژباړلې دي او خبره کړې دي
د ژباړې په برخه کې بلابل لیکنی هغه وخت کې استاد کاکړ له کومره انګلیسي ژبه سره آشنا و یعنی کونسټون په دوره کې هم آشنا و نو زکای زما په نظر ډیری لیکنی چې کړی هغه د تاریخ او اجتماعي علوم په برخه کې نه دا دغه برخه هم چې ده د ژباړو برخه هغه هم تر ډیره هغه دا تاریخي ده یعنی د تاریخ په باب لیکنی په کې راغلي دي خو د ځینی اجتماعي مسائل هم پکې راغلي دي مثلا چې ولیکنه هم پکې دا د مخصوصا په لغمان ساحه کې دا د شولې بټۍ او پایکو دا د وریجو د کار او د تولید په دې کې یو دغه یو ختیس په هم دی کلاوس فردیناند نومیږي دغه د افغانستان په اړه ډېر لیکنی کړي دي راغلي دي دا په افغانستان کې د خلکو اجتماعي ژوند او کلتوري ژوند خوده لیدې دغه لیکنه بیا استاد ترجمه کړی دا او د په مقالو په دغه ټولګه کې په اخر کې د ژباړو په برخه کې راغلی دا یا مثلا د ادبیاتو په برخه کې هم لیکنې شوې دي د تولستوی په لیکنه شته یا د چوخوف ځینی لیکنې ترجمه کړی دي د شوروی منابعونه دغه وخت ترجمه کړی دي
مباشر یعنی د چخوف کیسې ترجمه کړی دي
ډیره خونه ما دغه صرف په دې مجموعه کې چې پیدا شوې ده یوازې د ویرا په نامه دغه یو ویرا دغه کیسه د ترجمه کړی ده دغه د شوروی منابعونه
یعنی روسی ژباړل شوی ده دا کیسه
داره بند زه فکر کوم چې نه د روسی نه ځکه چې استاد کاکر روسی ژبه نه وزده خو روسی منابعو کې غالبا چې د انګلیسي ژباړونه به د ترجمه کړی
ډاکټر انزور هغه لیکوال دی چې د څېړنو ترڅنګ یې ګڼې کیسې لیکلي دي له وی خبرتیا وروسته د ځواني کیسې لیکوالي له میودان کیسې لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکټنه
د یو بل وخت په نوم لانډکسه د کسې لیمه ودان لیکلې او ازادي رادیوي مجلې ته په خپل شخ راسته ولیده
تر مخ شپګو وچرګولي ورپسې روان وو نوې راټو کې د لښنه چمن کې مخو کې وهلې د مرغۍ بچي دی ونه لایوي څنګه کې بلې تترپ کړل الوتې زدکاوه د سمرګل زوی دی ونه څنګه تر ټوکونه وروهل لاسې پرې ولا کې مسکای شو شوخای وکتل د سمرګل خاطه ورمنډکړه سوي سای وویل ابا ابا او سمال دی ونه هغې څنګه تر رسیدي مینې چې څومره لوي شوایم چې نور هم لوي شم لتا سره به په پټي کې کار کوم بس چې ژر لوی شم سمرګل خبرو ته غوږ نه نیو خپل کار بوخت وو ماشوم د کلا خواته منډه کړه سمرګل ورپسې وکتل سوړ اسویلی وایست له ځانه سره یې وویل د ماشومتوب څه بېغمه ژوند وو څومره ژر تیر شو کاش چې بیا راتلی ګلالۍ د کلا له خوا را روانه وه په لاس کې یې لوښي او دسترخوان وو د سمرګل خواته ورغله دسترخوان یې په پټي کې هوار کړ سابه او چای یې پر دسترخوان کېښودل سمرګل صادر په تور تندی تیر کړ دل مروهلی مختور د غنی علاج وات شول کیناست د چای پیاله ور پور تکړه ګلالۍ وویل کاش کې غوا مو درلودای اوس په می د سبو په ځای کوچ له چای سره درته راوړی وو سمرګل سوړ اسویلای وایست وای وایل خدای قهر دی یو کال کرونا شي بل کال د غوګانو مرض د کلی له خوا یو کس را روان وو ګلالۍ پاسیده د کور په خوا رهي شوه کس را ورسید خلاص کې لور وو سمرګل ورغښ کړ تړی ماشې معلم صاحب معلم سلام وکړ وی ویل جوړ اوسې سمرګل وروره که د خوښه وي ستاسو د پټي پوله به ورېبم سمرګل سر وخوځاوه ویرېبه معلم صاحب موږ خو هسې هم غوا نه لرو معلم غني د پولې پرې بلو بوخت شو وی ویل شکر چې پټی خو لرئ باید په هر حال شکر وباسو ارمان کاکا د کلا لرګینه دروازه ټیله کړه امسا په لاس کلوپ کلوپ روان وو د زردالیو باغ ته ورسید ژر ژر یې ساه اخیسته پر پوله کېناست معلم غني خوا ته روان شو تر څنګ یې کېناست ارمان کاکا باغونو ته کڅوړنې سترګې ونیوې سمرګل په باغ کې په کار بوخت وو ارمان کاکا سوړ اسویلی وایست ای های ځواني څومره ژر تیره شوه وخت به دا ټولې ځمکې یوازې ما پاللې اوس ګوره د ځوانۍ خاطرې وریادې شوې له سهاره تر ماښامه به په باغونو کې بوخت وو هغه وخت کې د زردالیو نیالګي نوي کېنولي وو خو اوس د ونو تنې ډبلې شوې وې ارمان کاکا د معلم غني په غږ له خیاله ووت کا جانه شکر چې روغ یې
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې موسیقي ته مخ کوو د نړۍ د راک اند رول موسیقي ملکه مړه شوه مخکې تر دې چې په دې اړه جزئیات تر سره شریک کړو کندهار ته به مخه کړو په دغه ولایت کې د خوشیو پر مهال د طالبانو تازه محدودیتونو یو شمیر میرمنې اندېښمنې کړې دي د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف و نهی عن المنکر رئیس خپل کسانو ته امر کړی دی چې په ودونو او د خوشیو په نورو مراسمو کې شزو ته د چمبي وهلو او سندرو اوریدلو او د واده د شپې د نکریزو وړلو دوت ته اجازه ورنکړي. دریا یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې له پیړیو راهیسې رواج لري چې شزی په ودونو اخترونو میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پورا پور کې.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف او نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منسوب خبره سوی کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندیشنې راپارولي. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسولانو ته لارښوونه کوي چې شذو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا او وهي او سندري واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دی ونیول سی او د سندرو د اورېدو په صورت کې دي د هغه کورنۍ ښځه بندي سي.
ټول ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې تر وغتې میله کوي چې دریا پر راونه غواړي او که دوی دا بنډارونه کول را بابونه ویشتیان نیول دریا یې ولې د هلکانو دا ځینې اخلې پرېږدي استېمه او که ښځو دا ډیکونه ایښې وه دا دوی رقص ورته کوه کوروالا یې بوزي بندي کوي چې تر څو مو ډیک ځینې اخیستې نه ایله کوي به نه او چې هر چا د بوتې زما سره به معلومات کوي هغه څلوریشت ساعت خو به دی بندې کوي بیا یې په زمان تله کوي خو دغه شیک به راته وایست چې موږ په ولسوالۍ کې دومره موږ ځینې اخیستې دومره ځینې اخیستې دي ټول ته دغه امر دی که د مرکز دي او که د ولسوالۍ دي ټول په دغه مکلف دا شیان نور ځینې اخلي.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکریزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکریزو دپاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو ولسوالیو کې د علما او پزیری عام خبر ورته وکړي یا خپل هم بستا بندې کوي چې دا دې نه کیږي او که چیرې احیانا ورسره مخ سو لاس نو موټروان یا ګیر کې یا بغل ته ودروي خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسونه کې په دغه وخت کې زړه د منکراتو چې عکاسي څوک درسونه کې چې بیا پورته کوي او دا موټروان بیا چې شو دې سوځوږي ګوښه شو دا موټروان بیا بندې کوي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوشیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکریزو شپل منزل د ښځو یوازنۍ حواس دی.
زه ډېره زیاته خفه شوې یم په دې خاطر چې د ورور په واده کې یعنی موږ ته اجازه نه راکول کیږي چې خوشحالي وکړو. دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولې په څه خاطر پر دا بیرېږم چې سبا ورځ ونه وایي یعنی ښځې دې ژولم ګناه ده. مکتبونه بند کړل، حمامونه بند کړل، کورسونه بند کړل، پوهنتونونه بند دي.
دوی خو په احکامو په دین باندې ښه پوهېږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو نو دا هم د ښځو یو شوق دی.
د کندهار یو بل اوسیدونکي چې خپل مستعار نوم راهیله شي وایي ودونه او کوزدې ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کیږي چې ښځې پکشي درې وهي سندري اوري او نور خوشحالي کوي.
اوس که چیرې زما د ورور واده اوسي زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تېروم. موږ خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نعت هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هر لار مخته وړې ده، البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه مو مخته وړ دي، خو خپل د خوشحالۍ دپاره مو هم یو څه کړي دي او کوي یې. زه ساس چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارایشگاه ته ځم، زه فیشن کوم، زه ښه لباس اغوندم، زه د ورور واده لمانځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي غږولو بندیز لګولی وو. دریا یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو اخترونو میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. د غراز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوی او زوم لپاره د نکریزو وړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یو شپه مخکې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوی کورنۍ ته نکریز وړل کیږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه ګڼل کیږي.
د موسیقي ممانعت د سجرړي مجلې په پاتې دقیقو کې د نړۍ د وی مشهور سندرغاړي تینا ترنر پاړه د راک موسیقي د دې ملکې شخ د تل لپاره غلی شو. لکندوالو نه بهر لاغه کندوالی د باندې دا پلا نشی تیر وتلای. دا د تینا ترنر مشهور سندره ده، نوم یې د مشبل اتل تزررت نه لرو. دا سندره پاتې شوه او پاتې بوي، خو په خپله په امریکا کې زیږیدلې تینا ترنر چې د راک ان رول په ملکی مشهوره وه، د می په څلرویشتمه په خپل پلرني هیواد سویس کې مړه شوه. ترنر د یو بزګر په کور کې وزیږیده. په 500 میلادي لسیزه کې چې د راک موسیقي نوې مشهوره شوې وه، دا د موسیقي له کاروان سره مړه شوه. د دې شهرت په اتیایمه لسیزه کې اوج ته ورسید. دی له خپل او اتو لویو جایزو څخه شپش په همدې اتیایمه لسیزه کې ترلاسه کړې. دا دومره مشهوره شوه چې په 2008 کال کې چې کله رولینګ آسټن مجلې د موسیقي په ټول تاریخ کې د سلو بیسارو سندرغاړو یو لس خپور کړ، ولسم نوم پکې د تینا ترنر و. د دې د سندرو 140 میلیونه البمونه تر دې دمه پلورل شوي دي. ترنر د ژوند په وروستیو کې په سرطان اخته وه او مغزي سکته یې وکړه. د مرګ په اړه دی په خپلې مشهورې سندرې موږ بل اتل ته ضرورت نه لرو کې پوښتنې کړې. څه وکړو له ژوند سره؟ موږ یو ترې روان که یوه نقشه ترې پرېږدو؟ زموږ کې څه به د رڼا په رنګ ځلیږي که به ختمه په تیاره شي؟ زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.